السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. پاکستان د تیرو شپږو ورځو په ترڅ کې نږدې 1000 افغان کډوال په جبري ډول له هغه هیواده ایستلي دي. پاکستانی رسنیو له هغې ډلې اکسپرس تریبیون پرون یک شنبه راپور ورکړ چې ایستل شوي کډوال د 943 کورنیو غړي دي چې څه باندې 1100 ښځې او شاوخوا 2000 ماشومان هم پکې دي. پاکستانی چارواکو د تیرې مارچ میاشتې تر 1/2 په راولپنډۍ او اسلام آباد کې میشتو افغان کډوالو ته وخت ورکړی و چې له هغو سیمو ووځي که نه اخراج به یې کړي. د پاکستان پولیسو د دې مهارت له پوره کېدو وروسته د افغان کډوالو ایستل ګړندي کړي دي. د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو د پاکستان له حکومته غوښتي چې د افغان کډوالو اجباري ستنول ودروي. د پاکستان پوځ وایي هغه 8 تنه وسلوالې وژلي چې د دوی د ادعا له مخې د افغانستان له خاورې یې غوښتل د شمالي وزیرستان حسن خیلو سیمو ته ننوځي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر پرون یک شنبه ویلي پوځیانو یې له دغو وسلوالو سره د شنبې په ماښام جګړه وکړه چې 8 تنه یې ترې ووژل او 4 نور یې ټپیان کړل. اعلامیه کې راغلي پاکستان په دوامداره توګه د طالبانو له حکومته غوښتي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله مدیریت کړي او چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد وکاروي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې ویلي چې پاکستاني چارواکي د دغه ډول غیر مسؤلانه خبرو پر ځای باید د خپل هیواد امنیت او کورنیو ستونزو ته پاملرنه وکړي. په کابل کې د ایران سفارت وایي د دغه هیواد د صنعت، قانون او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک به نږدې راتلونکي کې افغانستان ته سفر وکړي. په کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیگدلی پرون یک شنبه ناوخته دغه خبر په تهران کې له ښاغلي اتابک سره تر لیدو وروسته پر خپل ایکس پاڼه اعلان کړ. اتابک له افغانستان سره د خپل هیواد د همکارۍ اهمیت ته په اشاره ویلي ژر به د یوه پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړي. ایراني چارواکو او د طالبانو حکومت تر اوسه د دغه سفر د کرانې ټې په اړه معلومات نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې کابل ته د ایراني چارواکو سفرونه ډېر شوي دي. 13 جنوري میاشت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم کابل ته سفر کړی و. تر اوسه د طالبانو حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو ایران د هغو هیوادونو له ډلې دی چې افغانستان سره یې تعامل ساتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند دی تمی بروس د حمل په 12 ویلي و د ایران حکومت د طالبانو او القاعده په ګډون د ترهګرو ډلو ملاتړی دی. او ټاکل شوی د فرانسې، مصر او اردن مشران نن دوشنبه په قاهره کې د غزې پر وضعیت وروسته تر هغه بحث وکړي چې اسرائیلو یو ځل بیا پر دې تړانګه خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون پرون یک شنبه قاهرې ته ورسېد او د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره یې وکتل. مکرون به سبا سه شنبه غزې ته نږدې د مصر الاریش بندر ته ولاړ شي او هلته به د غزې د بشري وضعیت جاج واخلي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د فرانسې ولسمشر ویلي د غزې پر وضعیت به پراخ بحثونه وکړي او په خبره یې د دغې جګړې په پای ته رسولو کې مصر او اردن مهم رول لري. اسرائیل د مارچ له 13 او د یو لنډمهاله اوربان له نافذېدو راپه دې خوا یو ځل بیا پر غزې پراخ بریدونه پیل کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ پر ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم لوستلی شئ. آدرس د ازادي رادیو .com او facebook.com/azadiradio. پاکستان تیره یوه اونۍ کې شاوخوا 1000 افغانان اخراج کړي دي. د خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي پاکستان کې درې مهمو هیوادونو ته د تګ په تمه میشت افغان خبریالان هم د اخراج له خطر سره مخامخ دي.
نو اوس هم ډېر داسې جرستان پاتې دي د هغوی کیسو آلریډي په انګلیسو کې پروسس کړي او اکثره په دې کې داسې چې د هغوی کیسو تقریبا منظور شوي.
روسیه د اوکراین پر مرکزی سیمو پراخ بریدونه کړي او د خوست د ایوب خیل اوسیدونکي د اساسي اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کوي.
لیارې ټولې خراب دي، لیارې نشته، سیګارې برنونه چې خاټي وي، موټر نشي تلا، خلک ډېر په تکلیف دي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
ازادي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. په تیر یو اونۍ کې له پاکستانه کابو وزره افغان کډوال استل شوي دي. د پاکستان اکسپرس تریبیون رسپانې پرون د اپریل په 6مه د پاکستاني چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت پلان لري د اپریل له 11مې وروسته د ناقانونه افغان کډوالو د نیولو عملیات هم ګړندي کړي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي چې د دوی په سیمو کې د پولیسو عملیات تر پخوا هم شدید شوي. نورحال له فیروزی عزیزی نور.
د تیرو شپږ ورځو په ترڅ کې د 944 کورنیو په ګډون 6200 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل شوي دي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د اپریل په 6مه د پاکستاني چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دغه افغان کډوال چې 2804 اویا نارینه، 1555 ښځې او 2001 اویا ماشومان پکې شامل دي، د لنډي کوتل ترانزیتي کمپ ته له لېږدولو او له قانوني لارو چارو وروسته افغانستان ته استول سوي دي. وړاندې راغلي چې په دې موده کې 353 افغان کډوال چې د استوګنې اسناد نه لري په پاکستان کې نیول سوي او د استلو د راتلونکو پړاوونو لپاره تر څارنې لاندې دي. د ورځپاڼې په ټکو د افغانانو ګڼ شمېر دوکانونه او دفترونه لاختر وروسته په ځانګړې توګه د پېښور ښار په سوداګریزو سیمو کې تړلي پاتې دي. اکسپرس ټریبیون زیاته کړې چې د پاکستان حکومت اراده لري چې د اپریل له 11مې وروسته د ناقانونه افغان کډوالو د نیولو عملیات شدید کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې یو شمېر میشت افغانان وایي چې په سیمو کې د پولیسو عملیات تر پخوا شدید شوي دي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان موسی خان چې د ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لري، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
اسلام آباد په گولڈا اسٹیشن کے منگ کورونا پاس تو پلور پاتے تھے دلتے چھاپا تھا وہ سگتا سر سگا کے تو مگر ٹیم کے ماں دکھا رہا تھا ماں کا کٹ کو وہ تام کٹ سو بیا میں تو رکھا خبر دل پاس چھاپا تھا ساتھ ایدہ وہ سم گولڈا کے چھاپا تھا منگ کورونا پاس
دغه خار کی بل میشت افغان کڑول عبداللہ خان ہو موبائل
بندوبست بندوبست خراب دی سخری خبر ہے اسلام آباد کے منن میں سخری خبر ہے والک طویل مرضی خرسو مارا طویل
په ورته وخت کې په کراچۍ کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزه کاکړ او پاکستانی سیاستوال او د هغه هیواد د ملي عوامي ګوند غړي سید زبیر شاه په خپلو اکسپرنو له بندخونی یو ویډیو خپره کړې چې پکې ګڼ شمېر ماشومان لیدل کیږي، چې پکې یو سړی د دوی په استازیتوب وایي چې له تیرې یوې شپې راهیسې چې دوی هلته لېږدول شوي خواړه او اوبه نه دي ورکړل شوي. دغه راز په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې جی اے سی ویلي چې افغان کډوال ته نیول کېدو له ویرې له خپلو کورونو نسي وتلای او د کورنیو خوراکي توکي په چټکۍ د ختمېدو په حال کې دي. دغه کمیټه چې په پاکستان کې د خلکو د حقونو له مدافعینو او له پاکستاني وګړو جوړه ده، پر اکسپانه یې لیکلي چې ماشومان او کورنۍ په قصدي ډول له یو بله جلا کړل کېږي او ټینګار یې کړی چې د نیول شویو کسانو لیست باید چمتو سي تر څو د کورنۍ غړي یو بل سره ومومي. تر دې مخکې یو شمېر ستانه کړل شوي او کډوال ویلي و چې له خپلو کورونو ایستل شوي او اجازه نه ورکول کېږي چې خپل مالونه له ځان سره یوسي. د بشري حقونو سازمانونو او د کډوالو بنسټونو له افغان کډوالو سره د وسیلې چلند غوښتنه کړې، خو پاکستاني چارواکو ټینګار کړی چې دا اقدامې د امنیت او کډوالۍ د مدیریت د ملي سیاست برخه ده. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د مرستیال والي عزیز الله مصطفی په حواله لیکلي چې تورخم ته له سفر وروسته د اپریل په 6مه د راستنو شویو افغان کډوالو د ملاتړ په اړه په بیړنۍ غونډه کې نوموړي ویلي چې دا کډوال له ایستلو، له مادي او معنوي حقونو سرغړونو او غیر قانوني راستنېدو سره مخ دي. په دې غونډه کې د کډوالو د راستنېدو د څپې د احتمالي زیاتوالي په صورت کې په بیړنیو اقداماتو ټینګار شوی دی. د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري کې د هغه افغانانو لپاره چې د ای سی سی کارتونه او د استوګنې اسناد نه لري له دغه هیواده د وتلو وروستۍ نیټه د مارچ 1 ټاکلې وه.
و موردل چې پاکستان په تیرو شاوخوا شپږو ورځو کې 1000 افغان کډوال افغانستان ته اخراج کړی دي. بل ورته په اسلام آباد او د پاکستان په یو شمیر نورو ښارونو کې هغه افغان خبريالان هم د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي چې درېمو هیوادونو ته د تګ په نیت هلته دیره دي. د مشال رادیو خبريال اسما ګل له یو شمیر خبريالانو او د خبريالانو له ملاتړو بنسټونو سره خبرې کړي او دا راپور چمتو کړی دی.
خبریالانو د حقوقو لپاره کارکونکو نړیواله اداره انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالیست په خپل تازه راپور کې وایي چې د 2020 کال د اگست تر 15 مخکې افغانستان کې رسنۍ نسبتا آزاد وي. شاوخوا 1,000 ټلویزیوني چینلونه، 311 رادیو سټیشنونه، نوی ورځپاڼې او سلیریش خبری ایجنسو فعالیت لرو. د ریپورت تر مخه طالبانو سره د واک ترلاسه کولو وروسته دا برخه نږدې له منځه لاړه. رسنۍ له سخت فشار سره مخ شوي او د بیان د ازادۍ په ګډون د ژورنالیزم بنسټونه تر اغیز لاندې راغلل. عزیز کوچی چې د افغانستان انټرنیشنل ټلویزیون خبریال دی، مشال ریډیو ته ویلي، که څه هم د جمهوري نظام پر مهال پر رسنو بندیزونه لګېدل، خو اوسنی بندیز له خبریالانو تر څنګ د موسیقارانو لپاره هم ډیر سخت ثابت شوی دی. هغه زیاتوي طالبانو تر خپل سخت کنټرول لاندې رسنۍ راوستلي چې له عملی خلکو ته د معلوماتو رسیدنه محدوده شوې ده.
دا په دغه یو حساب کې کېدای شي چې یا یونایټیډ نیشن د دې سره داسې دغه وکړي چې پاکستان کې ځای ورکړي، او که هغه نه ورکړي یا به دریم ملک ته کې دریم ملک ته د کې دغه کسان چې دا خو فنکاران دي، دا یو سرمایه ده، دا خو بله لار نشته، ځکه هلته هغوی ته اجازه نشته، دی یوم نشته، دی ځکه ژورنالیست هم دغه حساب باندې دی چې صفر کې دی او موسیقار خو د بیخي څه کې نه دی. نو هلته اوس داسې موجوده فعلا حالات کې خو هېڅ هم نشته، دی نه کار شته نه روزګار شته نه څه شته. موږ دغه درخواست د پاکستان حکومت نه دی، باید د تعدودي تا څو کارتونه مارتونه څه ورته جوړ کړي او دا ورته دلته پرېږدي، او که دا نه کینه به باید یو داسې یو دریم هیواد ته منتقل شي چې هلته دوی دې لاړ شي. نو د دا دغه دی نه اوس افغانستان هم دغه حالات دی، او دا دغه دی چې اوس نه اجازه ورکوي نه د کار نه د ژورنالیستۍ نه د فنکارۍ. نو موږ درخواست دغه پاکستان حکومت ته دی چې باید د تدویدو ته څه وخت ورکړی شي.
خبریاله فرشته عزیزی وایي چې یو خبریال د ولس ترجمان وي او حکومت ته پکار ده چې ورته د کار مناسب چاپیریال برابر کړي. هغه زیاتوي په افغانستان کې د خبریالانو بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي، او ملګرو ملتونو ته پکار ده چې د رسنو ازادۍ او د خبریالانو د خوندیتوب لپاره ګامونه واخلي.
افغانستان کا حالات کس طرح ہو گیا؟
افغانستان کی داسې حالات پیدا شول چې خلک او په خاص توګه خبریالان په خپل هیواد په پریښودلو مجبور شول، چې پکې زیاتره پاکستان ته راغلل، ځکه چې دا گاونډي هیواد دی او لوړاندې د افغانانو ډېر ملمستیا کړې. مونږ یې مننه کوو، خو اوس حالات داسې دي چې له دوی د ویزو میعاد ختم شوی او په نوي کولو کې یې یوه د فکر وړ ستونزه دغه هم ده چې د یوې کورنۍ د غړو شمېر زیات وي، ځکه د کمزورو اقتصادي حالاتو له وجې هغوی نشي کولی چې د ویزو د نوي کولو لپاره پیسې پوره کړي، ځکه پرې پاکستان کې جرمانې ولګي او په غیر قانوني توګه مشت بلل کیږي او غیر قانوني شول او مهاجرانو لا ژوند تیرول لکه د قیدیانو ده.
دا انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالیست د 2023 کال دسمبر 23 نیټې د راپور لمخې په افغانستان کې لږ تر لږه 14 خبریالان په غیر قانوني ډول نیول شوي دي، او د هغوی د لادرکه کېدو زورونی او تشدد پیښې ثبت شوي دي. همدارنګ د افغان خپلواک اتحادیې د معلوماتو لمخې یوازې په 2023 کال کې 15 اتیا پیښې ثبت شوي چې پکې خبریالان له فشار، پوښتنو او تحقیقاتو سره مخ شوي دي. د راپور له مخې د 2023 کال د اپریل په 18 په کابل کې دوه ټلویزیوني چینلونه د ملي او اسلامي ارزښتونو د سرغړونې په تور وتړل شول. همدا کال د جولای په 22 د ننګرهار ولایت د 14 رسنو نشریاتي جوازونه ودرول شول چې دلیل یې د مالیاتو نه ورکول ښودل شوي دي. تر دې وړاندې هم د 15 زیات خبریالان له هېواده وتلي او اوس په ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، اروپا او امریکا کې پناه اخستې ده. فریډم نیټورک چې په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره کار کوي، د دغه ادارې ځلي کوآرډینیټر ګوهر علي خان مشال ریډیو ته ویل دوی وخت پر وخت له نورو ادارو سره په ګډه د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره هڅې کوي.
داسې ډېر جرنلستان وو چې هغوی د یونیسیا سره هم رجسټر وو، ایم بی سو سره هم خپل په رابطه کې وو، خو کیسونه یې لیټ شوي وو. فریډم نیټورک چې کوم د هغه کیسونه د هغوی پرسوکه، د هغې په وجه ګڼ شمېر افغان جرنلستان چې کوم دي هغه یورپ ته او نور بهرني هیوادونو ته لړل، نو اوس هم ډېر داسې جرمستان پاتې دي. د هغوی کیسونه آلریډي په ایمبیسو کې پروسس کې دي، او اکثره په دې کې داسې چې د هغوی کیسونه تقریبا منظور شوي، صرف د پاکستان د تلو انتظار کوي. او که ستاسو په یاد کې وي نو یورپي یونین او بهرني هیوادونو باندې هم پاکستان دباو روړی دی چې دا کوم کیسونه په ایمبیسو کې یا په سفارتخانو کې د دوی پروسس کې دي، کوم افغاني جرنلستان انتظار کوي دا د زر چزره د پاکستان نه درې ملکونو ته منتقل کړی شي. خو دا عمل ناروا دی او دې کې به ټایم لګي. نو فریډم نیټورک بالکل دې باره کې کار کوي لګیا دی.
دا روان کال د مارچ په 9 افغان جرنلسټ سپورټ ارګنایزیشن له پاکستانی چارواکو غوښتنه وکړه چې افغان خبریالان دین نه نیسي او نه دی له هیواده وباسي. دوی وای ډیر خبریالان د افغان حکومت لوري پاکستان ته راغلي، خو دلته د قانوني ستونزو او امنیتي خطرونو سره مخ دي. دغه سازمان له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو غوښتنه کړې چې د افغان خبریالانو د حقوقو او خوندیتوب لپاره عملی ګامونه واخلي، ځکه اوسنۍ حالت د هغوی ژوند له خطر سره مخ کړی دی. په 2022 کال کې افغان جرنلسټ یونین د خزینه خبریالانو پر وضعیت څېړنه وکړه چې له مخې یې 80% خزینه خبریالانې د طالبانو په دور کې د جینز پر بنسټ له تعصب سره مخ شوې دي. شاوخوا 80% خپلې دندې له لاسه ورکړې، 80% له زورونې او ګواښونو سره مخ شوې دي، چې 90% پکې یوازې د خپلې کورنۍ لپاره د معاش سرچینه وي. آسمګل مشال، ریډیو پېښور.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته روس سبیر تر از خوست ورزودی ته چیر روسي ځواکونه د اوکران پر پلازمینه کیف بالستیک توغندی کارولی او د خارکیف په ختیځ کې پر یو خار بم غورځولې چې مرګ جوړ لري. تفصیل له صفی الله ستانکزیو.
روسي ځواکونه د اوکراین پر پلازمینه کیف بالستیک توغندی وشتلې او د خارکیف په ختیځ کې پر یو خار بم غورځولې ده. دا سنگیرل کیږي چې د بریدونه به د مسکو او کیف ترمنځ د اوربند هڅې لا زیان منې کړي. د اپریل پر شپږمه په کیف کې برید د اوکراین په حکومتي پیسو د چلیدونکي تلویزیونی ودانۍ ته سخت زیان رسولې. دا دویم ځل دی چې د روسیې په هوایي بریدونو کې دغه تلویزیون په نخښه کیږي. په کیف کې چارواکو ویلي دي چې پر صنعتي سیمه په میزایلي برید کې یو تن وژل شوی او لږ تر لږه درې تنه ژوبل دي. په برید کې په ګودام او نورو ودانیو کې اور هم لګیدلی او ورته زیان رسیدلی دی. دا راز روسي پوځیانو د خارکیف په کوپیانسک ښار کې پر رهایشي سیمه یو بم غورځولی چې پکې دوه تنه ژوبل دي او په پراخه کچه زیان یې اړولی دی. هلته د روسیې د دفاع وزارت ویلي چې اوکراین په هغه هیواد کې پر اهدافو 11 ډرونونه ویشتلي دي. په مارچ کې کرملین سپینې ماڼۍ او د اوکراین چارواکو د محدود اوربند چوکاټ اعلان کړی و چې له مخې د انرژۍ پر زیربناو لکه پر برېښنا کوټونو تارونو او مرکزونو د بریدونو نه کولو خبره شوې وه. دا راز موسکو او واشنګټن هم یو تړون اعلان کړی و چې د تور سمندرګي په سیمه کې د پوځي فعالیتونو محدودولو لپاره و. خو د دې باوجود اوکراین او روسیې پر یو بل د ډرون او میزایلو بریدونو ته دوام ورکړی او زیاتره حملې شپې کوي. په داسې حال کې چې امریکا په اوکراین کې د اوربند هڅه کوي، روسیې پر هغه هیواد حملو ته زور ورکړی دی. د اوکراینی چارواکو په وینا د اپریل پر 14 د هغه هیواد پر یو صنعتي ښار د روسیې توغندیو په برید کې لږ تر لږه 13 تنه ووژل شول. تر دې مخکې د اپریل پر 3 شپې مهال پر ختیځ خارکیف د روسیې په لوی برید کې 15 تنه ووژل شول او له 15 نور زیات کسان ژوبل شول.
اوریدونکو په دې ټولګه کې اوري چې د خوست ولایت په ختیځ کې د یو پخېلو د سیمې اوسیدونکي د څښاک پاکو اوبو کلیوالي لارو او دغه راز سړکونو او روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي له کبله شکایتونه لري. زموږ همکار پرې دا راپور چمتو کړی.
د خوست د ایوب خیلو د لری پرتې سیمې اوسیدونکي وایي سره له دې چې په اداري جوړښت کې د دوی سیمه مرکز پورې اړوند ده، خو د دې ځای اوسیدونکي د ژوند اساسي اړتیاو ته لاسرسی نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی همدارنګه خپل سیمه کې روغتیایي اسانتیاو، د څښاک پاکو اوبو، د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو د کانالونو او ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. د ایوب خیلو یو تن قومي مخور سیدالدین مشال راډیو ته وویل
لیارې ټولې خرابې دي لیاری نشتا سیګاره برنونه چی خاطی وی موټر نشی تلا خلک ډیر په تکلیفي ضرورت ته چې د لیاری جوړی شي دلته دوا درې کلینیکو ته ضرورت ډیر منتقادو ډیر خلک دي مریضون ډیر په تکلیفي په خوز بازور ته وی بلاکوري لکانو ته وی ډیر تکلیفي دي مریضون په بارک
د یاد سیمه یو بل اوسیدونکی حاجی کریم بیا وایي په لکڼو کې روغتیایي کلینیک شته خو تر هغه ځایه اوږد مزل دی او ناروغان ورته په وخت رسیدګي نشي کولی.
مونږ یو کلینیک شته خو په لکڼو کې ده. مونږ په دې منطقه کې ډېر تعداد کورونه یو. مونږ هغه زنانا چې دې ځای نه هغه ځای ته رسیدګي کې ډېر په مشکلاتو تکلیفو سره یا د موټر هغه نه وي یا بله وي یا خړې وي یا شګره وي. دا غوښتنه ده که چېرته وکولی شي چې مونږ موجودیت کے پتا سنگو کے زین آشتا بل آشتا چنمی چی مونگ دی پورا دی کلینک جوڑ شی چی دی مونگ دی کوم دی کلی چول مشکلات پا دیزنی حال شی.
د یاد سیمه اوسیدونکي وایي ځمکې ډېر ښه حاصل ورکوي خو د کرنې د پرمختیا لپاره اصلاح شوي تخمونه کیمیاوي سرې شنې خونې او د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو بندونه نه لري. په دې اړه د ایوب خیلو یو بل اوسیدونکي حاجي ګلنبی وویل
زراعت په حال ده خو مګر تخمونه نشته چې هغه تخمونه اصلاح شوي تخمونه چې مثال خلکو ته یې ورته کړي وي. دویم داسې ده چې مونږ بازار موندنه نه نشته. دغه دهقانان چې څه وکړي بیا یې بازار ته یوسي. په بازار کې په ډېر ارزانه بیه خرڅېږي. مونږ د دولت نه داغه ده چې باید د زمیندارو ته تخمونه ورکړي اصلاح شوي تخمونه ورکړي او بل باید بندونه ورته جوړ شي اوبه جمع شي د خلکو د لپاره شنې خونې ورته جوړې شي.
په افغانستان کې د نورو ستونزو په خوا کې د خلکو او په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو محدود امکانات هغوی په رواني ډول ځوروي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لاندو چپو او د غراز د مخام لښپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ 1290 چپو خبرونه لري. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین وای په طالب چارواکو کې یو شمیر محدود کسان دي چې د دوی په خبره مدرسې ذهنیت لري او د نجونو د زده کړو مخه یې نیولې ده. دغه کمپاین چې د 2003 کال لمی میاشتې د نجونو د زده کړو په برخه کې کار کوي وای چې له سولیزې مبارزې پرته بل لار نشته او دې ته به دوام ورکوي. زموږ همکار د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د مشرتابه شورا له غړي ډاکټر خوشحال روحي سره په دې اړه تفصیلي مرکه کړې ده او په سر کې ورنه د شویو فعالیتونو په اړه دا پوښتنه کړې.
کوم حال زله چې موږ تر اوسه پورې کړې دي او کوم مبارزه چې په مجموع کې ولس کړې دي د دغه یو مشروع حق لپاره او دغه ملي دایې لپاره اگر چې خپل تاثیرات لري دي په دې کې شک نشته. یعنی هغه کوم سولیز فشارونه چې دوی به وارد کړي وای هغه وارد شوي دي. په نړیواله کچه موږ نړیوال دي ته هڅولې دي چې دغه برخه کې جدي هغه کې توجه وکړي.
خپل په دوی تاثیرات سول مثلا
اوس خبر هم کوم چې البته د نن په هغه کوم داسې چې د اوسنی نظام په چارواکو کې هم یو شمیر خلک دغسې دي چې په دغه موضوع کې هم ناراضه دي او هم دوی غواړي او لږ تر لږه مونږ ته دا وایي چې دوی غواړي چې دا ستونزه حل کړي او لږ تر لږه مونږ د هغوی په سطح کې دغه تاثیرات ګورو. امون ته کوم ځای کې چې تصمیم نیولې کېږي متاسفانه مونږ تر اوسه پورې په دې نه یو بریالی شوي چې هغې ته ځانونه ورسوو او یا هلته یو محسوس تغییر راولو او په دې کې واقعا دا د ناهیلۍ ځای دی. مطلب موږ سره غیر له دغه سي مدني مبارزونه غیر دغه سولیزم مبارزونه غیر له غوچتولونه غیر له دغه سولیز فشارونه بل لار هم نشته. ځکه چې متاسفانه افغانستان د جګړو ډیر بد تجربه لري او اصل ولسم په دغه کچه کنه ده. موږ ته همدغه لار راپاتې ده. موږ به همدغه مبارزه ته دوام ورکوو. مطلب هغه ورځ نه چې موږ دغه هلې ځلې شروع کړې دي کرښته وایو چې مونږ حتی نتایج برعکس لیدلې دي. یعنی د دې پر ځای باندې چې مونږ په دغه برخه کې ډېر ډاډمنې ژمنې ترلاسه کړو یا په دغه برخه کې هغه کومې پلمې
چیرې درن تاسو خو ته پلاوی په ترکیب کې کابل ته سفر کړی وو او له بیلابیلو طالب چارواکو سره خبرې هم کړې په دې اړه.
ستونزه فکر کوم چې یو شمېر د طالبانو مشران دوی هغه د خپل یو ځانګړي ذهنیت لمخنه چې هغه یو ځانګړي مدرسې ذهنیت دی او یا په دغه سیمو کې چې البته اصلا البته د مدني آزادۍ یا د خزو تعلیم البته اصلا نشته دی ورغله او بل دغه چې د شلو ډیر شو تاسو لوست کولونه کې دی وازه د جګړو په جبهو کې پاتې شي دی وازه په مدرسو کې پاتې شي دی نو البته کوم ذهنیت چې دی په هغه کې د انجونو تعلیم نشته هغه ذهنیت اسلام کې په اسلامي ارزښتونو کې کاملا په دې ټینګار شوې ده اسلامي احکام کاملا په دې باندې ټینګار کوي مونته په هغه هغه چاپیرال کې چې د ځینی هغه پات شوی دي طالب مشران دوی د هغه یو چاپیرال محصول دي او متاسفانه د هغه ذهنیت نه دیني شراوتلای یو شمیر او متاسفانه دغه باوجود چې موږ ګورو چې دا وړه وړه کتله ده محدود شمیر دي متاسفانه د تصمیم اصلي مرجع دوی دي نو تر اوسه پورې ځینی چارواکي چې په کابل کې موږ سره ژمنې کړې دي او په دغه برخه کې موږ سره همغږي ښودلې ده نو نه هغوی بریالي شوي دي او یا موږ نه پوهېږو کېدای شي دا ډیپلوماسي وي هماغه لږ تر لږه ظاهراً موږ ته ښودل شوي دي چې دوی په دغه برخه کې هلې کوي نه دوی بریالي شوي دي نه تر اوسه پر ولس په دې کې بریالی شوی دی اما د اندېښنې وړ خبره چې ده اندېښنې وړ خبره دا ده چې نه یوازې دا چې دوی په مشخص ډول سره د نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي دي د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي دوی په لویه کې د افغانستان ملي ګټې له جدي خطر سره مخامخ کړي دي موږ تاسو ګورو چې عملاً افغانستان په یو منځوي هیواد باندې بدل شوی دی موږ ګورو چې خپل اوسنی نظام چې د ملي مشروعیت لري او نه نړیوال مشروعیت لري او دغه رقم سره وضعیت دا د دوام وړ نه دی او په دې شکل سره د افغانستان ملي ګټې د جدي ګواښ سره مخامخ
دي ځکه ملي کمپاین ټول غړي کشمیري مثلا کېدای شي چې لسګونو ته ورسیږي ولی ولس ملیونونو باندې دی فکر کوي چې ولسی مبارزه په دې برخه کې څومره مثلا شوي څومره نه ده شوي ولسی مبارزه په دې برخه کې
یعنی ولس خو په هر هغه امکان چې دوی تلاش ته ورغلی دی ولس خپل غږ پورته کړی دی هر فرصت چې لاس ورغلی دی د نجونو د زده کړو ملي کمپاین په دې کې د افغانستان خلکو موږ سره دي همدا موږ په دې ویریږو چې دوی هغه ته مخامخ کړو یعنی د باندې د دوی هویت افشا شي موږ هغوی سره ډېر احتیاط کوو دغه خلکو سره قومي مشران دي دیني عالمان دي په دې کې هغه پخواني مدني فعالین دي فرهنګیان دي یعنی دا ټول د ولس استاز ولي کوي مونته مونږ تاسو ګورو چې افغانستان کې متاسفانه وو د اختناق چاپیریال دی او دغه رقم سره ولسی مبارزه په سختۍ سره ځبل کیږي او نو پاغه حساب باندې تر اوسه پورې دغه مبارزه د نن په افغانستان کې باوجود چې مونږ تاسو لیدلې دي چې حالت لارینونه هم شوی دی حالت غونو هم پورته شوی دی او اوس هم په تړلو دروازو تر شا دی د پټو مخونو تر شا مونږ ګورو چې دغه مبارزه روانه ده د نن افغانستان کې مونته چې نو تاسو تاسو ګورو چاپیریال دغه رقم سره دی چې دغه مبارزه په سختۍ ځبل کیږي نو پام دې بندې هغه افغانان چې بهر دي هغه افغانان چې دوی خپل غږ پورته کولای شي او وایي دغه تشویش نه لري نو دغه مسولیت ته ډیر اندازې پورې دوی غړت ورول ویدل دي او د ملي کمپاین د انجونو د زکو ملي کمپاین هغه غړي چې بهر کې دي هغه کوشش کوي چې په دغه برخه کې زیات دغه مسولیت تر سره کړي
ورسي اقدامات تر دې ورسي اقدامات سید ډاکټر سید د زکو د انجونو د زکو د ملي کمپاین
یو ستونزه چې د موږ په دغه سولیزو مبارزو کې موجوده ده په ولسی مبارزه اغه لازم همغږي لا تر اوسه پر نشته بلابل کمپاینونه روان دي بلابل مدني مبارزه روان دي په بلابل نومونه باندې او د ټول هدف هم یو ده زموږ یو اساسي هڅه بده وي چې څنګه وکولو شو چې دغه خلوزل ترمنځ همغږي رامسته کو عملاً اوس کوم هم دې باندې کار شروع کړی ده او موږ وړو چې تبي خبره ده چې کله دغه خلیزل سره همغږي شي نو تاثیرات به زیات وي امید ده چې موږ وکولو شو لدې لارې هغه کوم سولیز فشارونه چې تر اوسه پر موجود وو دی هغه تاثیرات سوچند زیات کو هم په نړیواله کچه او هم په ملي کچه البته موږ په ټول افشنونو باندې کار کوو افشنونو په دې معنی سره چې موږ غواړو د چارواک سره مخامخ بیا بیا خبرې وکړو موږ په خوا هم په دغه برخه کې ځینې پلاوی لګلې دي چارواکو سره لیدلې دي او بیا کوشش کوو چې خبرې وکړو موږ به د نړیوالو سره خبرې کوو موږ به ولس په انسجام کې به کوشش کوو نو همدغه لارې چارې دي چې موږ باید آینده کم دوام ورکړو
د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د مشرتابه شورا غړی ډاکټر خوشحال روحي و چې لازادۍ رادیو سره خبرې کولې باید یادونه وکم چې د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته پر افغان نجونو او ښځو بیلابیل بندیزونه لګیدلې دي د پام وړ بندیز چې د نړیوالو بنسټونو غبرګوننې پارولې هغه تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو او د غراس پر پانتونونو باندې بندیزونه دي چې دغه بندیزونه په کور دننه او د غراس په سیمه او نړۍ کې غندل شوی او په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتل شوی چې دا بندیزونه لری کړي خو داسې ښکاري چې لا هم د طالبانو حکومت په دې برخه کې کومه پریکنده اراده نه لري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د ازادي میلمه
دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي زفری د سیالمو او د ازادي میلمه پروګرام ته مو خره خلاص توایه. نن سره په خبرونه کې هغه ځوان میلمه دی چې په افغانستان کې د ټکنالوژۍ په برخه کې کار کړی او په همدغې برخه کې زده کړې کړې دي. هغه د دې لپاره چې افغان ځوانان وکولی شي په آنلاین ډول باندې ځانته کاروبار جوړ کړي او همدارنګه ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، بېلابېلې ویډیوګانې جوړوي او په ټولنیزو رسنیو کې ځوانانو ته کافي معلومات ورکوي. دا ځوان جمیل باسیت نومیږي او په جرمني کې ژوند کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هېواد ته راکډه شوی دی. تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته ووایاست چې عبدل جمیل باسیت څوک دی او څوک لري چرته شوی او نومړنۍ زده کړې چرته کړې دي؟
ټول ته زما سلامونه احترامات. آباد اوسئ. جمیل باسیت یو افغان ځوان دی چې د ننګرهار ولایت د کوز کونړ یا د خوی ولسوالۍ د ګوریک د کلي اوسیدونکی او فعلاً په جرمني کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم او له دې مخکې یو شپږ اوه کاله په هندوستان کې مسافر وم د زده کړو لپاره او یو څلور کاله مې هیواد کې په مختلفو پوزیشنونو خدمت کړی دی او لاغې وړاندې بالکل نو افغانستان کې مطلب دولسم صنف پورې عمل ته لوړ شوی یم. هغلته مې درسونه
د کمپیوټر او ټکنالوژي سره د شوق له کوم ځای راغی؟ داسې څانګې زه په تاسو کې وه د شوق او د فکر له کوم ځای پیدا شو چې باید په دې برخه کې زده کړې وکړي؟
د دې شوق خبره شدا د وطن سره د مینې نه را پیدا شو. هغه وخت کې چې موږ له دولسم فارغېدلو نو په جمهوری دوره کې وطن سره د مینې ډیر تشویق او استادان او میډیا او د ټولو په دې خبره ډیر کار کوو چې موږ وطن خدمت ته ضرورت لري، آبادی ته ضرورت لري. نو یو دوره تیره شوې وه چې خلکو د طب او انجینرۍ او اقتصاد له لارې تعلیمونه او خدمتونه کړي ول. موږ چې کله فارغ شو نو دا سوچم کوو چې څه شی به وي د خاورې لپاره واقعي په درد دوای او موږ خدمت وکولای شو او راتلونکي کې د وطن لپاره مفید. نو بیا د ملګرو په مشوره په دې سر خلاص شو چې یاره د ټکنالوژي راتلونکي او د افغانستان لپاره یو لوی ضرورت دی. نو په دې برخه کې بیا د زده کړو تبادله شروع کړو او بالاخره د دولتي بورسونو له لارې هندوستان ته ولاړم.
د خونځي په اړه ته په خونځي کې په کوم مضمون کې تکړه وي چې بلاخره د مغې د زده کړې نه ځکه عموما زنده سي شاګردان وي چې هغوی په ریاضیاتو کې تکړه وي، ساينسي مضامینو کې تکړه وي، هغه خسته کېږي. ځینې داسې وي چې دغه تشریحي مضامین لکه تاریخ او جغرافیه د سره شوق ډېر وي چې عموما ادیبان ورنه جوړیږي یا ژورنالستان ورنه جوړیږي. ژبې سره ځینې کسان شوق لري چې هغه زیات ادبیات وي. تاسو مکتب کې کوم مضمون خوښیده؟ کمو مضمون مو په شوق والی صنف کې څوم نمره وي؟
جالب پښتنه ده. یو خو موږ تاسو تعلیمي نصاب شو دا ډیر جالب او ډیر پراخ او وسیع او په ګرځ د متعلمي دوره کې زکول سختي خو روسي سره به په فائدہ پوي د څومره یو قوي علم سړی ته ورکوي. نو په هغه وخت کې ما ریاضیات او پرابلم سولوینګ باندې ما ډیر خوښ و چې یو فرمولا حل کما او تر څنګه د استادانو او د هغه وخت د میډیا او د هغه لوجه دا تاثیر را باندې و چې باید موږ دا تشریحي مضامین هم زده کړو یا ډېر پرکټیس کړو یا خوند یې واخلو چې کله لولو. نو ټولو فیلډونو کې زه په عبدالوکیل لیسه کې په نهم صنف کې وم. ما یادېږي چې موږ به د تاریخ او د جغرافیه او په دې برخو کې به استادانو ډېر جالبه باسونه کول هغه نه بم پنده غسته. خو زه اول نمره وم. بیا وخت سره نو د ډیرو لیسو په تبدیل او تغیر سره بالاخره د ننګرهار لیسې نه فارغ شوم. نو په ټوله کې ما ټول مضامین خوښېدل. یو نیم مداسه و چې تاریخ کې بلک دغه ما خوان به ډیر نه راکو ځکه ما به چې سید دا کیسه وکړلې ټول جنگ نه ډکی دي یو ځکه دا چې چانه دی ویلې چې یاره سیفل ټاور چا جوړ کړي خپل شي جوړ کړي بس دغه وهل دي او وجل دي نو ما ټوله کې د ریاضیاتونه او اجتماعي دغه نه خو خوان دا وسه د مکتب ته ورته
یا دموکرات چې اول نمره وي یعنی هیڅ نه کم شوی نه یاستی یا مشروط شوی هم نه یاستی
نه مشروطی او ناکامي خو ډیر لري وه بیخي په ژوند کې مانه تجربه
په صرف کې د چاته بیا نقل ورکوي چې اول نمره وي که نه ولې چې ګوشنګي دي کوله چې مانه مخکې نشي نور کسان
دا مسله جالبه وه ما فطرت داسې و چې نقل مې نه کوو او نه مې غوښتل چې چاته نقل ورکړم ځکه زبا یو قسم ریدلما او چې زه یو شنه مال ورته نه دا بدول چې دا یو چا مخ کې کم راشم او استاد مخ کې خجالت شم یا داسې کم راشم نو دا نقل چې ما ته داسې لوی جرم ښکاری د پاره وخت حالا چې اوس په یوه جما ډیر دي شو نه کار نو نه نقل ورکو نه به وخته
درس سکیجول پاره درته وایست د ورځې دی په مکتب کې 2 ساعته درس وایلی 2 ساعته د مستی کولا کار دی کوو نه دی کوو ځکه کله کنده خو مومن په افغانستان کې د کور نفقه میو څور تر غاړي وی زیاتره ځوانان سره د دې چې مکتب کې درس وایي د پلار مشر زوی بیا ګټم وټم ور تر غاړي وی تاسو څه کول کی आवाज درس ته مو خوسته وکنه کار مو سره کوو
په دې حساب زه ډیر خوشبخت وم یو خو منګ کورنۍ سختار دا سیو چې کارو ګټوټه را باندې نو او دویم په زه چې ومه لکه دویم اولاد ومه د کور نو د کورنۍ کارونه هم بېغمه ومه فقط مکتب درس کورسونه او ورزش دغه درې کارونه به و چې زه به پکې ډېر زیات مصروف وم
یعنی په ورځ ډول باندې د ورځې به مو څو ساعته درس ولې درې څلور پنځه
ما روټین داسې و چې منګه تاسو افغانستان کې 8 بجې به مکتب شروع شه 12 نیمه بجې به تر کور ته راورسېدو یو ډوډۍ او غذا نه بعد بیا به 2 بجې یا د لمانځه نه پسې تېر 2 بجې 2:30 3 بجې به موږ کم کور شروع کړه هغه به مچن که او هغه نه بعد 15 بجې 16 بجې هلته افغانستان کې به داسې مازیګرې به ناوخته و چې کلب ته ورزش ته به ولاړو او له ماسوتان مازنه بعد بیا یو کتاب نوم راوغسته او درسونه به وای چې درسو هم دا غلطه سره ودوش ودو به شو سترګې هم پټې شوې نو تاسو دغه نو چې زه باید کالکولیټ کی یو څو ساعته درس وایم یا باید داسې وشي دغه مسایل بیا ساعتونه هم چوبیا په امتحان کې ډیر زیات تعقیب او 15 ورځې به امتحان ته پاتې شو نو کلب هم پاتې او کورس هم پاتې او بس مکتب او درس هغه به خاص وخت یو نیمه میاشت دوه میاشت دغه شو
پاسې جره کدار ته وای سکالرشپ ته څنګه اپلای وکړه ځکه چې په وخت کې سکالرشپ ترلاسه کول یو څه ستونز منو څنګه دې ترلاسه کړو
منګه په ننګرهار لیسه کې و چې څنګه نوې فارغ شو بیا د ننګرهار د معرفت ریاست لخوا امتحان د ممتازو شاګردانو څخه اخیستل کېده تقریبا 15 نمره پورې چې څوک ول او د نمرو مجموعه چې و د 3 کلنو په هغه حساب باندې و نو د ټول ولایت په سطحه امتحان واغسته البته د خارج لیسو او په هغه لیسه کې د کامیاب شو وخت بیا هغه پروسه په هغه وخت کې د معرف وزارت د یو موین لخوا چې د مشرقي او هغې لخوا ډسټرب شوه خرابه شوه خو فایده هم پکې دا وکړله چې موږ په دې پروسه باندې پوه شو چې دا د مختلفو هیوادونو بورسونه دي او بیا مهال ځلې شروع کړلې بلاخره زه له یو امتحانه خبر شوم چې د هند سفارت لخوا په کابل کې اغوستل کېده د انګلیسي ژبې او په هغې کې کامیاب شوم او سره د ملګرو بیا موږ
دغه موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه انګلیسي ژبه کله چې موږ دغه د ټکنالوژي نوم یادو زیاتره ځوانان په دې باور دي چې څوک غواړي د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي نو هغه ته باید حتماً انګلیسي زده وي ستاسو په باور باندې د انګلیسي ژبه زده کړه شرط ده د ټکنالوژي په برخه کې
بله زما په باور د انګلیسي پوهیدل چې د ټکنالوژي 50% اسانه کوي 50% ریاضیات پرابلم سولوینګ او دا 50% په انګلیسي رول لري ځکه زه دې شاید مچ مونږ کله هند ته ولاړو هلته تعلیمي نظام ټول په انګلیسي او مونږ دلته په خپل هیواد کې لیول 1 او 2 ایڈوانس او دا شیزونه ویلو دا غم کافی نه و چې مونږ عزت وکړو. اول هم بیا انګلیسی فوکس کوو، بیا به پر ریاضیات هم فوکس کوو. نو د ټکنالوژۍ لپاره دا لازمه ژبه ده. که تاسې نړۍ کې هم ګورې، عربي هیوادونه، اروپایي هیوادونه مجبور دي چې د ټکنالوژۍ د عملي کولو لپاره انګلیسي د خپل هیواد د پروسس یوه برخه وګرځي. او داسې کامیاب هیوادونه هم که وګورې، که هند هم ټکنالوژۍ کې مخکې دی، نو هغو د هیواد دویمه رسمي ژبه چې ده هغه انګلیسي ده، او دا ډېر رول لري په دې کې.
هند چې کله لاړې څه متفاوت له افغانستان سره، بخصوص په پانتونونو کې چې دا محصلین هلته زده کړې کوي؟
زمونږ له هیواد سره بیخي تفاوت زیات و. لومړی دا چې مونږ د لیسو سیستم لرو، تر 12 کاله مونږ ډېر زیات مضامین وایو، هغو تر 10 پورې ویل، بیا به 2 کاله سپیشلایز زده کړې کولې. هغه لکان به عموما په شروعاتو کې له مونږ نه تکړه ول، خو بیا ماشاءالله افغان الکان بچول له 15 میاشتو، 6 میاشتو یا 8 میاشتو نه وروسته چې د انوایرمنټ سره آشنا شول، نو بیا به له ډېرو هندیانو نه مخکې ول. ما په کالج کې مدام ټاپران چول، هغه افغانان ول. مونږ په یونیورسټي دوره کې افغانان ول ټاپ کې، زوما نور ملګری ول. نو عموما دا وو سیستم چې مغلق کې سخت دی، په دې معنی نه چې هغه په علمي لحاظ ډېر سخت دی، بلکې زمونږ له سیستم سره د تفاوت والی له وجې، او زمونږ سیستم د پراخه فوکس له وجې هغه مونږ ته سخت کاری. حال دا چې هغه ډېر آسان وي او په سپېسیفک ټاپکونو باندې ډېر ښه فوکس کوي هغو خلک، خو مونږ لپاره نوي په دې چې هغه صلاحات په انګلیسي ول او نور دغه چې هغه فوکس په خپل رشته کې وي، نو الکان به مونږ نه لږ ډېر تکړه ول. دغه نظام بیخي متفاوت دی. مونږ تاسو چې کوم نظام تعقیبو، فکر کوم د ایران سره د کانکور او د لیسو نظام او د ترکی سره ورته والی لري. دې طرف ته چې کوم برټش امپایر نه کوم هیوادونه امپرس دي، لکه هند او پاکستان، او دا خلکو له مونږ سیستم بیخي متفاوت دی.
اوس په افغانستان کې زیاتره ځوانان ښایي وغواړي چې ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي، او دا د عاید ښه سرچینه هم ده. هر ځای کې چې وګوري آنلاین کاروبار شته، یا د لرې ځای نه خلک کار کولی شي، سافټویرونه جوړولی شي. اوس په افغانستان کې دغه ځوانان که غواړي په دې برخه کې زده کړې وکړي، لومړی قدم چې دوی باید ترسره کړي، یا لومړی کار چې دوی باید وکړي، د انګلیسي ژبې زده کړه ده، ورپسې باید څه وکړي؟
بالکل، دا یو لوی پراخ بحث دی چې مونږ له ټکنالوژي نه څنګه عاید جوړولی شو، یا کومه برخه کې زده کړه وکړو. یو د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې دي، یو له ټکنالوژي نه استفاده ده د کاروبار لپاره، لکه ای کامرس چې دي، لکه امازون، شاپیفای یا ډراپ شپینګ ته ورته کنسپټونه چې دي، هغه د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې نه دي. هغه هر څوک کولی شي چې لږ انګلیسي زده وي، هغه بالکل کولای شي، یا لږ اردو هندی زده وي، نو په انټرنیټ کې ډېر زیات کورسونه لري. نو ځوانانو لپاره دا مسله یعنی بالکل باید سره تقسیم کړو. یو د ټکنالوژي هغه اساسي زده کړې دي، لکه یو څوک چې ډاکټر کیږي، او یو داسې شی چې دې ته ضرور نه چې هغه په ډاکټرۍ په هغه د دوا په ساختار باندې پوه شي، فقط په دې پوه شي چې هغه دا پرستامول زما د طبیع لپاره تداوي ده. نو دغه سې په ټکنالوژي کې موږ مختلفې برخې لرو چې کېدلی شي ځوانان په هغې باندې فوکس وکړي، په اسانه زده کړي، او ډېر کاروبار ځان ته جوړ کړي. پاکستانیان، هندیان، بنګلاديشیان له فریلانسنګ، له ډراپ شپینګ، له شاپیفای او دې مثلا ډېر زیات بزنس جوړي. یو دا برخه ده. بل دا چې ته پروفیشنل ځان په ټکنالوژي کې رسېږي، بیا ته د نړۍ مارکیټ ته پروفیشنل فریلانسر پریوزي. یو چاته ډیټا بیس جوړي، یو چاته ویب سایټ جوړي. په دې برخه کې یو بدبختي بلای چې په افغانانو باندې اعتماد لږ سخت دی، هغه ته آنلاین پیمنټ کول لږ سخت دي. د زمونږ د هیواد هغه سیاسي سچویشن چې دی، دا عموما داسې دی چې څوک په ډېر باور نشي کولای، او دا سخت دی هغه لپاره چې پروفیشنل انجینران یو په نړیوال مارکیټ کې ځان ته ښې پیسې جوړې کړي. بیا دغه ملګري کولای شي چې د خپلوانو نه چې په خارج اوسي هغونه استفاده وکړي، د هغو آی ډي کارډ او بانک اکاونټ او ادرسونه استفاده کړي، او خپل تخنیکي علم خلکو ته په نړیوال مارکیټ کې وړاندې کړي. خو هغې نه مخکې د هغې زده کړه مهمه ده، کوم چې متاسفانه اوسني شرایطو کې ډېر ضعیف سیستم روان دی د ټکنالوژي. همدغه
پوښتنه ما اوس کوله چې که چېرې د دو اړخونو سره بیل کړو، تاسې دا کسان په مسلکي او غیر مسلکي وویشل، چې یو یې کولای شي په غیر مسلکي ډول باندې په ټولنیزو رسنیو کې یا د ټکنالوژۍ نه په استفادې ځان ته پیسې وګټي. یو دا وي چې مسلکي کسان دي په دې برخه کې کار کوي او هغه انجینیر وي، د ټکنالوژۍ انجینیر وي. اوس په افغانستان کې کمی ورته ډېره اړتیا ده.
افغانستان ته خو د ټکنالوژۍ انجینرانو اړتیا ډېره ده، خو کورنیو ته د غیر مسلکي کسانو چې پیسې جوړ کړی شي هغو اړتیا ډېره ده. دا دوه متفاوت سیزونه دي. د نظام چلولو لپاره موږ تخنیکي کسانو ته ضرورت لرو. که نه وي نو دغسې کارونه به کېږي. تاسې مودا مخکې شاید وایي چې د افغانستان ډېره ډیټا خلکو غلا کړله او سوشل میډیا کې خبره کړله. همداسې زه د لسهاو سلهاو واقع شاید یم چې هیواد کې د هیوادوالو سره واقع کېږي په سایبر کرایم، او په دې واقعاتو کې خلک اخته کېږي او نظام دفاع نشي کولی. حتی زه د یو واقع نه خبر یم چې څوک عریضه کوي مخابرات او بیا داخلي وزارت ته ځي د یو کیس پاکله، د دې په ځای چې هغې ته تخنیکي حل وړاندې کړي هغه نیسي بندي کوي، وایي چې تا خو ولې داسې کول. نو خبره دا ده چې د نظام لپاره تخنیکي کسانو ضرورت دی، او د کورنیو د پیسو جوړولو لپاره چې دی کېدلی شي سړی غیر تخنیکي ټکنالوژیکي زده کړه وکړي او خپل ژوند تې روان کړي.
تاسې خو په هند کې درس وایلی دی، په افغانستان دننه دومره امکانات بیا ونی چې یو کس وکولی شي په افغانستان کې که چېرته د کمپیوټر ساینس په برخه کې زده کړې کوي، دغه کم تخنیکونه چې اوس په نړۍ کارول کېږي هغوی دننه په افغانستان کې زده کړي که نه اړتیا ده چې دا خلک اضافي مطالعه وکړي؟
بالکل اضافي مطالعې ته ضرورت ده. او اوس جنریټیو اے آی چې دا لکه موږ چټ جی پی ټي او جیمینای او ډیپ سی کو دینا کولی شي په افغانستان کې ځوانان ډېره استفاده وکړي، خپل ځان کم از کم نړیوال مارکیټ ته ورسوي او خپل سکن له دا استفاده وکړي. واقعا زه دا درک کولی شم چې ځوانانو ته بهلته ډېر مسایل جوړېږي، خو ژوند د مبارزې نوم دی. تر څو چې تاسې قوي ټیلنټ شونه کوي نړیوال مارکیټ سخت کار دی. خاص متفاوت کس په توګه که داخل شي نو ډېر قدر به موجود وي. موږ څه جغرافیوي او سیاسي لیمیټیشنس لرو، نو که خلک یو شپه ورځ درس وایي موږ ته پکار دی چې بیخي مسلسل درسونه وایي تر څو نړیوال مارکیټ ځان متفاوت ثابت.
دغه نړیوال مارکیټ ته که چیرې یو څوک وغواړي ځان دننه باسي، تاسو ویل چې اضافي مطالعه باید وکړي، اضافي کار ورسره وکړي. په افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزې لري، مثلا هغه پانتون ته ځي یا دولتي پانتون ته یا په یو ډول نه یو ډول خصوصي پانتون ته، هغوی فیس برابرې تر څو په دې برخه کې زده کړې وکړي. د کمپیوټر درلودل یا د ټکنالوژۍ نور وسایل چې کارول کېږي، انټرنیټ اړتیا، دا څومره ضرور ده په دې برخه کې؟
ټکنالوژي خو چې پراخه شوې نه پر نړۍ کې له انټرنیټ او کمپیوټر سره پراخه شوې ده. دینه بغیر ټکنالوژي بے معنی ده. که موږ انټرنیټ نه لرو نو د انټرنیټ کیبل موږ ته د برق کیبل نم اهمیت کم لري، ځکه دغه شاید همداسې که تاسو دغه را واخلئ د ټکنالوژي کم ګروت چې شوی په آخري کلونو کې، نو هغې لپاره کم از کم برق، کمپیوټر او انټرنیټ دا درې واړه لکه بیخي او جمع وخت یو څوک باید ولري. نو اوسني شرایطو کې واقعا سخته ده. او افغانانو ته دا فرینی چې د عمره پیسې برابرې چې د په شخصي پوهنتونونو کې دا درس ووي او کوشش وکړي د دې بیړۍ پورې ایستلو لپاره ډېر کار پکار دی. هغو لپاره او زه در کولای شم د کمپیوټر ساینس دی او د لاروی په توګه چې هغه ډیر مشکلات سره مخ دي. او دا مشکلات یوازې دا نه دي چې هغه اقتصادي مشکلات دي، عمومي وضعیت د یو هیواد د ملت په ګروت او ډاون کېدو کې ډیر رول لري، چې متاسفانه د عمومي وضعیت زمونږ په ډاون کېدو کې بیخي روان دی.
اوس چې تاسې د افغانستان ځوانانو ته ګورئ، افغانستان دننه هغه کم کسان چې په دې برخه کې زده کړې کوي، څه فکر کوئ دوی به وکولی شي او څه تغییر راوړي؟
دومره کولی شي چې فعلاً کم ډانچه د نظام چې دا دغې په هغې کې مختلف پوزیشنونه دي چې ټایپست دي، ډیټا انټری والی، نتورک کوچنی انجینران دي چې په ډېر کم معاش سره هغه دا کارونه یا د مخابراتي شرکت کې د سیکټر کې دوه په کار شي. دا هم راحت چې بالکل کېدلی شي، خو هغه ډېر د ملت د سایز ته په کتو او هغه شته اپورچونیټیانې چې په ټیلیکام سیکټر کې او په دولت کې دي دا بیخی سره متضاد دی. د ملت سایز د 30 میلیونه انسانان چې باغې کې ډیر ځوانان کېدل شي په ټکنالوژي ځان نو روزي خو به ته د جذب کولو کپاسټی ډیره کمه ده. نو دا یو سخت کمپټیشن جوړولی شي، یو سخت انوایرمنټ جوړولی شي د ځوانانو لپاره. نو دلته پکار دی ځوانانو ته چې دغه 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 معلومه جغرافیې د کمپټیشن نه ووځي او په نړیوال مارکیټ باندې فوکس وکړي، نو بیا به کېدلی شي چې یو ښه لیډ ترلاسه کړي.
د ټکنالوژۍ په اړه مو ډېر وپوښتل، تاسې مسافري کړې ده، اشپزي مو زده ده؟
بالکل، زه د 2014 نه مسافر یم. د لیسانس لپاره اول دفعه چې مسافر شوم تر 19 او بیا بدبختي بولي خوشبختي بولي، نو 2019 کې چې افغانستان ته راغلم نو زه کابل کې مسافر وم، کورنۍ په جلال آباد کې، او اوس په جرمني کې د شرایطو له وجه مسافرت. نو دغه اوږد وخت موږ نه د ټکنالوژي سره سره یو خاص پیغام جوړ کړی.
څه ښه په خواله شي تو ونه وای چې مثلا چپس خو په خواله شم، یا ونه وای چې ګورمیان خو په خواله شم، هغه خواړه مثلا وریجی په خواله شي، مثلا بریانی په خواله شي، روش په خواله شي.
او وریجو کې ډیر خنه ما او دا واړه شپځانې زنه کوم. عموما ما سره چې ملګری د اگې او دا چای کې دا او دا واړه واړه شپځې کوم، هغه نه کوم چې روشي کړایي چوپانې دغه شی نه جوړا خو.
په پانتون دوره کې یا د مکتب دوره کې د سیوخه خاطره، ځکه دا په ټکنالوژي کې څوک کار کوي کله کله تیروتنې له سړی کېږي، داسې تیروتنې وي چې هغه ډېر په سختۍ جوړېږي بیرته، یا داسې کله کم اپ څوک جوړ کړي یا هغه کوډینګ سیستم وي هغه کې پرمختګ وکړي، ډېر ورته سړی خوشحالېږي. یو ښایسته خاطره دی وایي چې ستا له ذهنه نه وځي، یا داسې یو پرمختګ چې هغې نه وروسته ستا د ژوند مسیر ورسره بدل شو.
واقعا کله چې ټکنالوژي ته داسې یو هیواد ته راوړي چې هغې ژبه انګلیسي نه وي، اوله دویمه درېیمه ژبه انګلیسي نه، دا یو سخت کاری. مونږ چې کله افغانستان ته لاړو نو راغلو په جلال آباد کې، مونږ دا په شعارو چې مونږ ټکنالوژي په پښتو ژبه خلکو ته رسو، اسانه کوو به او هر چا دا به اکسیسیبل کوو. نو په دې پروسه کې به مونږ یو انوینټری سافټویر جوړ کړ د مختلفو کاروبارونو لپاره، او دا یو سخت کارو چې په لینکس کې مونږ یو بل اپریټینګ سیستم د وینډوز نه راولرو چې هغه کې ته پښتو ژبه امپلیمنٹ کې او دا سافټویرونه په خلکو ته پښتو ژبه په خپل معنی ژبه پرووایډ کې. نو بیا بل اخر له ډیرو سختونه وروسته مو کولای شو چې پښتو ژبه په خپل سافټویرونو کې داسې امپلیمنٹ کړو چې هغه ټرمینل پرینټر باندې مراشي، یعنی هغه ایکو سیستم مونږ بس په پښتو ژبه جوړ کړو. نو دا مونږ یو خوشحالي او جمع یو شي کې چې زه پاتې ومه هغه دا و چې مونږ یو دوه کتابونه ملګرو یو ټیم وغوښته چې د ټکنالوژي هغه ابتدایي کتابونه ولیکو. نو ډېر زیات کوشش هم وکړ پښتو کې به مترادف لغتونه راته نه پیدا کېدل. ما کتابونه اوس هم 90 فیصد پوره شوي دي، او دغه په پښتو ژبه کې د انګلیسي د مترادف لغتونو د نشوالي له وجې هغه کار زمونږ دغسې نیمګړی پاتې دی، او اوس هم کله کله فکر کوو چې دې سره به څه کړو.
د دومره سختیارو سره چې تاسې او نور افغان ځوانان یې د افغانستان د نه لري، په ټوله کې ځوانانو ته څه ویل غواړي؟ پیغام دې څه ده چې د ټکنالوژي برخه کې څومره ډېر اړتیا ده، او په دې برخه کې که چېرې دوی وغواړي کار وکړي د کار زمینه ورته څومره ده، وایې څنګه ده؟
د افغانستان ځوانانو اول واقعا زه ورته متاسف یم، په سختو شرایطو کې دي. دا چې تاسې ذکر کړل د انټرنیټ نشوالی، اقتصادي وضعیت، ټکنالوژي ته نه پاملرنه چې زه یې ګورم، د افغانستان د ټکنالوژي د پوهنتونونو ډېری استادان ووتل، د پوهنځیو تعداد د ټکنالوژي ډېر راښکته شو د محصلینو په پوهنځیو کې، او همدارنګه په مقابل کې بیا یو بلې طبقې ته ماسټریانې او دکتوراګانې ورکول کېدل. نو دا یو سخت شرایط دي چې ټول نظام یو قسم ډیموټیویټنګ حالت کې، او ته بیا هم د ټکنالوژي لمنه نیسي. نو کوشش پکار دی خپل هغه خپلوانو ملګرو نه استفاده وکړي چې بیرون اوسېږي، تاسې ته کم از کم د یو بانکي اکاونټ هغه جوړ کړی شي، شته د لارې چارې چې بانکي اکاونټونه جوړ شي، خپل ادرس تاسې په دغه کې دغه اوس ادرسونه استفاده کوي، او خپل سکل دومره اپ کوي کم از کم کډیر پروفیشنلی چې تاسو د یو شاپیفای سٹور پکې وچلاوي یا امازون بزنس پکې وکړه، ډراپ شپینګ پکې وکولای شي یا فریلانسینګ وکولای شي، کوم چې پاکستانیانو، بنگلاديشانو، هندیانو، ایرانیانو دغه ټول خلک ته استفاده کوي، نو هغه کم از کم تاسو هم وکولای شي، نو دا به ډېر ښه کار وشي. یعنی هغه د ژوند د بوج نه به هم لږ ذره دا اوږې سپک شوي.
ډېره زیاته مننه کور دې ودان چندی وسی.
هیله کوم، ډېره مننه.
نپو ہے زمچ دا گل کا گل دست دے پتارو دا محبت سر بست دے آب یاری ایز ما دزڑے دل شکست دے زکے ٹکے خندا خلد پست دے ننج واڑ میاری پتا بھی تو پر لمان لے دے جزر وش نی پر چا پانچ پیر سو جان چیر دلی میں ننج واڑ میاری پتا بھی تو پر لمان لے دے جزر وش نی پر چا پانچ خبر یہ ہمیشہ ما پار سو پر نہ ماننے دے نظر خوش میں پر پابند پھر سو خود چیر چلی گئے پر نہ ماننے دے چیر چلی گئے پر نہ ماننے دے چیر چلی گئے وہ چیر چلی گئے چیر چلی گئے ماں پتا پوچھے the joy.